دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی درنې سوسیم تاسو دې وخت خبرونه اورئ د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګوب لپاره دوام اندېښنه خولې ویلې دي چې د 2023 کال د پیل نه تر اوسه د ماشومانو په ګډون 455 کسان د 14 اړوند پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. د کمیټې د سیشن به د ورځې نه وخته دسمبر 1 په رپورت کې ویلي چې د 359 تنو قربانیان ماشومانو. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې ملکیانو ته د تلفات د 14 اړوند په 234 پیښو کې رسیدلې دي، خو د کمیټې دا نه دی ویلي چې په دې پیښو کې څومره کسان مړه او څومره نور ټپیان شوي دي. په دې رپورت کې ویل شوي افغانستان لا هم د ناچاودو توکو د 14 د خطر سره مخ دی چې د دغه هیواد ټولنې ته زیاتې ستونزې رامخته کړې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان د افغان خزینه خبریالانو د وضعیت په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې یو شمېر افغان خزینه خبریالان لا هم په دغه هیواد کې پرسنیو کې کار کوي، د سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي او په ډېرو برخو کې د طالبانو د چارواکو په ګډون ادارې هغوی ته د معلوماتو د ورکولو ډډه کوي. د سازمان د سیشن بپور دسمبر 1 ویلي چې د لسکونو خزینه خبریالانو ترمنځ یو نظر پوښتنه ترسره کړي چې د دغې نظر پوښتنې د وندلو په اساس امنیتي پوهنې روغتیایي ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر خزینه خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. طالبانو په افغانستان باندې د بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو سه باندې 3 کلونو کې په پرله پسې ډول په رسنیو کې د ښځو د کار په ګډون په ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي توګه محدودیتونه لګولي دي. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په کابل کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د سرپرست عبداللطیف منصور د موټرو په کاروان د وسلوال برید خبر ورکړی دی، خو دغه وزارت د مولوي منصور د موټرو په کاروان برید او په برید کې د هغه ساتونکو ته د تلفاتو د رسېدلو ادعا بې اساسه بللې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دغه جبهې وسلوالو د سیشن بي د ورځې ماسپخین محل د دسمبر 1 د طالبانو د حکومت د کابینې د موټرو په یو کاروان باندې د خابل خار په شمالي دروازه کې برید کړی دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په جنوبی وزیرستان او بنو کې په 3 جلا جلا بمی چاودنو کې شپږ پولیس، 3 پوځیان او 2 ملکیان جوبل شوي او یو وجل شوی دی. د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر امین وزیر وایي چې د دسمبر په 1 د جنوبی وزیرستان له اعظم مورسکس پای پاس سره په موټر سایکل کې د ایښول شوي بم چاودېدو په نتیجه کې یو ولسي وګړی ووژل شو او 5 نور ژوبل شول. د امریکا په لوزیانا ایالت کې مقاماتو ویلي چې د چهارشنبې په ورځ جنوري اوله یو موټر چلوونکي خپل پیک اپ ډول موټر د نیو اورلینز په ښار کې په صورت سره د خلکو د ویډیو سره ټکر کړی، لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 13 نور ټپیان کړل. د سیمه ییزو پولیسو چارواکي په یوې خبري غونډه کې وویل دا پیښه د سهار په 3 د نیو اورلینز په یو کوڅه کې شوې چې د جشنونو او د نوي کال د محفلونو په جوړولو نړیوال شهرت لري. پولیسو چارواکي وویل چې دا یو کستی عمل وو او دې کس غوښتل چې خپل موټر څومره زیات چې ممکن وي په ډیرو خلکو باندې وخیچوي. هغه زیاته کړه چې موټر چلوونکي په پولیسو ډزې هم کړي او د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د پیښې په اړه څېړنې کوي. که څه هم د نیو اورلین ښاروال دا پیښه یو ترګریز برید بللې، خو د فدرالي پولیسو کارمندې الیتا لونکان چې د دې پیښې په اړه یو تحقیقاتو کې ښکېله ویلي چې دا یو ترګریز برید نه. د امریکا د متحده ایالاتو مرکزی کمانډانې سنټکام د سه‌شنبې په ورځ دسمبر 1 اعلان وکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او د هغې په ساحلي سیمو کې د دوشنبې او سه‌شنبې په ورځ د حوثي یاغیانو په مورچلو 100 دقیق پرله پسې بریدونه کړي دي. سنټکام په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د سمندري ځواکونو کښتیو او الوتکو د دسمبر په 13 او 14 د حوثیانو د کماندې او کنټرول مرکز په نښه کړو. په دې مرکز کې د پرمختللو دودیزو وسلو د تولید تاسیسات او د ذخیره کولو اسانتیاوې موجودې وې چې توغندي او ډرونې ذخیره کول. د سعودي عربستان رسمي خبري ایجنټ د چهارشنبې په ورځ د 2025 کال په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سعودي عربستان شپږ ایرانیان د نشه یي توکو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت په بیان کې چې د سعودي د رسمي خبري ایجنټس له خوا خبره شوې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي وي چې ایرانیان د سعودي عربستان د خلیج په ساحل کې د دمام په خار کې اعدام شول. د فرانس پرس ایجنټس د رسمي شمیرو له مخې ریاض په 2023 کال کې 111 کسان د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. او د فلسطین رسمي خبري ایجنټس او د غزه د ملکی دفاع ادارې د چهارشنبه په ورځ جنوري لومړی ویل چې د غزه په شمال جباليا سیمه کې د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 11 وجل شوې دي. د اکتوبر د شپږمې راهیسې د اسرائیلو پوځ د غزه په شمال کې په خاص توګه د جباليا خر او د هغې په څنګ کې د کډوالو کیمپ پر نښه کولو لپاره پراخ ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي دي. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانان په 2023 کال کې د دوامدار ستونزو او کړاوونو سره مخ وو. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي، اوږدو جګړو، نړیوالو بندیزونو، د بهرنیو مرستو کمښت او طبیعي ناورینونو د خلکو ژوند لا پسې پیچلی کړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په ګډون د میرمنو خوځښتونو هم 2023 کال د افغان میرمنو لپاره له ننګونو ډک بللی دی. پاموکي رپورت.
2023 کال هم د تیرو کلونو په شان د افغانانو لپاره د دوامدارو اقتصادي ستونزو، طبیعي ناورینونو او کلونو وسوال جګړې له سختو پایلو سره مخ وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې نړیوال بندیزونه او د بهرنۍ مرستو کمښت د فقر، خوراکي خوندیتوب، د نشټوالي او د روغتیا خدمتونو محدود لاسرسي ستونزې لا زیاتې کړې دي.
نړیوالو بندیزونو او د بهرنۍ مرستو کمښت ګواښونه لا زیات کړي دي. دا ناسم وضعیت په یو داسې هیواد کې چې میلیونونه وګړي بې وزلۍ، د خوړو نه خوندیتوب او د اړینو روغتیایي خدمتونو په څیر خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي، اړتیاوې نور هم پراخې کړي دي.
سره صلیب همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو، ماشومانو او معلولیت لرونکو وګړو په ګډون د اړمنو ډلو وضعیت په اړه اندېښنه لري. د کمیټې ټینګار کړی چې د هغوی د ستونزو هوارول په دوامدار ډول نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
په لومړي قدم کې اړینه دا ده چې د یو متقابل اعتماد زمینه مساعده کړي، ځکه چې په هیواد کې د غټو بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره او دغه پروژو د بودیجې لګښتونو تمویل لپاره یو متقابل اعتماد ته اړتیا ده.
د خزو د حقونو ملاتړي ورځنګ یا شنبه های ارغوانی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنۍ ته استول شوې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د هر اړخیزو بندیزونو نه تطبیق او سرغړونو د نړیوالو سیاست جوړونې اعتبار زیانمنوي. دا ورځنګ زیاتوي چې په 2023 کال کې د نړیوالو ټولنې لپاره د ګڼو هر اړخیزو او پیچلو ستونزو کال وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې ویاندې له طالبانو غوښتي چې هغه فرمان بیرته واخلي چې په غیر دولتي سازمانونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز لګوي.
موږ د افغانستان د حاکمو چارواکو د ورستۍ پریکړې په اړه چې ویلي که مؤسسات میرمنې وګماري د هغوی جوازونه په لغوه کړي ژوره اندېښنه لرو. دا په بشپړ ډول ناسمه لاره ده. غیر دولتي سازمانونه د افغان نارینهو، ښځو، نجونو او هلکانو لپاره د ژوند ژغورونکو مرستو په برابرولو کې بنسټیز رول لوبوي.
لبل پلوه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په دوام هم اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د 2023 کال له پیل څخه تر اوسه 395 ماشومان په ګډون 415 کسان د چاودنو اړوند پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
دا د تلفات سکالې مثلا 3500 کاته دا کې دي شي اضافه سي که چیرې هم داسې موسسات خصوصا ملي موسسات ته پیسې ورنکړي د دوی 2000 یا 10000 پرسونل په کورو کې نسته.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په بشري وضعیت باندې د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په نوي 2015 کال کې هم تیر کال ته ورته حالت اټکل کړي او ویلي دي چې په 2015 کال کې به 2.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. احسان الله ریبزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غاک آشنا رادیو ده د نیویارک نه تر لندن او له هغه ځای تر سیدنی خاره پورې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نیوی میلادي کال د پایل هرکلی کړی دی. د امریکا نیویارک چې د نیوی کال د تر ټولو لوی جشن کوربه په تراغونو او اورلوبو رنگین شوی و. استانبول کې بیا د نیوی کال په مناسبت د فلسطین نه د ملاتړ غږ پورته شوی او دوبۍ کې بیا خلکو د نیوی کال په شپه په نړۍ کې د سولې دعا وکړه.
د امریکا په نیویارک کې د دود سره سم د نیوی کال لپاره د بالون د ښکته کېدو ننداره د زرګونو خلکو په حضور کې ترسره شوه او د نیوی میلادي کال هرکلی وویل شو. نیوزیلند په نړۍ کې د لومړنیو هیوادونو څخه و چې کال پکې بدل شو او خلکو اورلوبې او ګڼې نورې ننداری ترسره کړې. ورپسې آسترالیا و چې د سیدنی په ښار کې په خاصو ترتیباتو نوی کال پیل کړ. د تخمین له مخې 1 میلیون کسانو په سیدنی کې د دودیزو اورلوبو ننداره کړې ده. لندن کې بیا د ټیمز سیند او برج سعد یا بیگ بن ته څیرمه خاصې نندارې ترسره شوې. د ښار ته د نوي کال د لمانځلو لپاره د نړۍ د ګوډ ګوډ نه خلک ورغلي وو.
زه د خپل ملګرو سره راغلم. دا د هند د دور لوب د لیدلو لپاره سفر وکړ او بیرته به د جنوري په څلورمه نیټه ستنېږي. دا ستره کده ټلویزیونی نمایش بیگ بن او نور ودانۍ ښکلې دي. مونږ کولای شو چې لندن آی او بریتانویان دلته هم وګورو ځکه نور دلته راغلم.
د دوبۍ په برج خلیفہ کې بیا د نوي کال بیساري مراسم تر سره شول. سباندې 15,000 اورلوبې تر سره شوې او د خار رڼاګانې لری زاینو څخه لیدل کېدلې. په برج خلیفہ ودانۍ باندې په عربي، انګلیسي او چینایي ژبو د نوي کال د مبارکۍ پیغامونه لیکل شوي وو.
تمه ډیره زیاته ده چې نوي کال به لا پسې یو ښه کال وي چې زه خپل کورنۍ خوشاله ووینم او په خپل کار کې بریالی ووسم او د تل په څیر د نړۍ لپاره د سولې تمه لرم.
لدی سره سره د نړۍ په ځینو برخو کې د نوي کال خوند او رنگ بدلو. په منځني ختیز، اوکراین او نورو سیمو کې شخړو د نوي کال په لمانځلو سیوري غوړوله وو. د ترکیه په استانبول کې بیا خلک د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ په خودلو نوی کال پیل کړ. غونډې ته د ترکیه د ولسمشر زوی بلال اردوغان خبرې وکړې او د غزې په ملاتړ او د اسرایلو د اعمالو په غندلو یې ټینګار وکړ.
په سوریه کې مسلمانان ژمن او د زغم خاوندان وو او بریا ترلاسه کړه. د سوریې وروسته به غزه په میړانه له محاصرې څخه ووځي.
په جنوبي کوریا کې بیا خلک نوی کال د الوتکې د قربانیانو په یاد پیل کړ. د اونۍ کې الوتکه چې 141 کسان پکې سپارو په جنوبي کوریا کې نسکوره شوه چې له کابل 109 مسافر ووژل شول. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
تزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل یو شمیر پیاوړي ملاتړي د خپل کابینې د غړیتوب لپاره غوره کړي، خو د قانون د لوړې د پلي کېدونکو ادارې ته به د هغه انتخاب ممکن د اخلاقي اصولو او لابیګری په اړه د ځینو سختو پوښتنو سره مخ شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک د خبریالې کارولین پریسویټي د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
پامبانډ ای د فلوریدا د مارلاګو د سیمې د لومړی خزینه لوی څارنوال په توګه پیژندل چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کور دی. بانډای په 2012 کال کې کله چې هغه د لومړي ځل لپاره وټاکل شو د امریکا غاک سره په مرګه کې داسې ویلی وو:
زه غواړم چې لوی څارنواله شم، بس دا هغه څه دي چې زه پرې تمرکز کوم. زه ډیره هوډمنه یم، زه پر مخ ځم او زه یو څارنواله یم.
بانډای په 2014 کال کې د جمهوریت غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې کله چې ډونالډ ټرمپ د ګوند ولسمشری په نوماند وو او درې میاشتې مخکې له دې چې هغه د لومړي ځل لپاره ولسمشر شو خبرې وکړې. بانډای د دسمبر په پیل کې د لوی څارنوالۍ د مقام لپاره د سنا لخوا د رایې اعتماد د اخیستو د مخه د سناتورانو سره لیدلې او د کانګرس ماڼۍ ته تللې ده.
I want to make sure that we restore the reputation of these departments like the FBI and the Justice Department. We restore their reputation as non-political institutions.
شنون چې وایي لسپینې ماڼۍ څخه د هغې د خپلواکۍ نشتوالی د اندېښنې وړ خبره ده.
There will be times.
فکر کوم یو وخت به راشي او دا یو مطلق یقین دی تر کومه حده چې ښاغلی ټرمپ هڅه کوي چې په ډېرو قانوني برخو باندې فشار راوړي. قانون ته وفاداری او ټرمپ ته وفاداری به په تشنج کې وي او دا دوام لري. د پامبونډي لپاره به یو سخت ازموینه وي.
د هغې یو تازه دا دی چې په 2014 کال کې د هغې دفتر پریکړه وکړه چې په رسمي ډول د ټرمپ پوهنتون په اړه د درغلیو اداګانې ونڅېړي.
شنون چې وایي له سپینې ماڼۍ څخه د هغې د خپلواکۍ نشتوالی د اندېښنې وړ خبره ده.
یو څوک چې تل زما ملاتړ کړی هغه د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله ده. هغه کولی شي هر هغه څه ولري چې غواړي.
بانډای دا مهال د بلارډ پارټینر سره چې په واشنگټن ډی سي کې د لابیګرۍ یو شرکت کار کوي. شنونکي وایي چې سناتوران به د هغې د لوړپوړو مراجعینو په اړه هم پوښتنې وکړي چې د لویو څارنوالې په توګه د هغې په وړاندې مدعیان کېدای شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورا نه نړیواله سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د افغان پوسټ دولتي شرکت اوس مهال د نړۍ 190 هیوادونو ته د کارګو خدمات لري. دغه شرکت مسولین وایي چې هغوی په ټول هیواد کې 460 څانګې لري او هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم پراخ کړي. نور حال پر رپورت کې.
د افغان پوسټ دولتي شرکت مسولین وایي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی 460 څانګې اوسمهال په شلو بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. د افغان پوسټ شرکت د سوداګریزي پراختیا رئیس زبی الله عمر وایي په خوا دغه شرکت په اتو برخو کې خلکو لپاره چوپړتیاوي لرلې، خو اوس خلکو ته د اسانتیاوي رامنځته کولو په موخه په شلو بیلابیلو برخو کې خدمات لري.
چراغلی نو تقریبا په مختلفو بخشو کې مونږه هیوادوال ته نوي خدمات راوړي دي او اوس یې رای کې وو تقریبا مخکیاتنه او خدمات اوس غالبا شلو شاوخوا ته رسیدلي چې د مثال په ډول د تحصیلات عالیه د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو اړوند او همداشان د علما او کرامو اړوند خدمات دي. د معارف وزارت شرنامو ریاست او د معارف شهر اړوند خدمات دي. د تخنیکي او مسلکي ادارې اړوند خدمات دي. د الکترونیکی تذکرو د انتقال خدمات دي. د پاسپورت ریاست پاسپورتونو د انتقال او ویش خدمات دي. همدارشان د وزارت خارجي د تصادقو خدمات دي.
خغلی عمر وای یا شرکت د نړۍ 190 هیوادونو ته د پوسټ او کارګو خدمات هم لري.
دمو د پوسټ او د کارګو دوه بخښونه لري. نو پوسټ او کارګو دواړه د نړۍ ټول هیوادونو ته تقریبا 190 هیوادونو ته مونږ خدمات لرو او روزانه مختلفو اندازو په مختلف وزنوس د موږ هم پوسټ هم کارګو انتقالات کی.
د کابل خارو سیدونکو ادیب الله د افغان پوسټ خدماتو خو خسرګندوی وای چې د جرمنی نه دوستانو زنیتو کی ورته استولی او اوسې لدغه شرکت نه ترلاسه کوي.
سہولت خیلی سہولت ہے سر وقت بود که بخاطر یک دریافت مال ما باید مثلا از کارگو استفاده میکردیم و پول زیاد خرچ میشد. حال خوب است افغان پوست بسیار کار آسان ساخته و پول کم هم خرچ میشه و بسیار به زودترین فرصت هم و به شکل امانت خیلی امانت داری به ما میرسنن مال ما را.
د کابل خار ځینې اوسیدونکو خپل تحصیلي سندونه دغه شرکت ته راوړي وای اوس مهال هغه کار په څو ساعتونو کې ترسره کیږي چې په خوا به په ورځو ورځو وخت اخیستو.
دقیقا دا سهولت د په خوا مونږ چې خپل تحصیلي اسناد راشته حداقل یو میاشت یا نیم میاشت ورته ګرځېدلو اوس په دوه ساعتو کې درې ساعتو کې کار خلاصېږي نو دا ډېر بهتره کار دی.
د افغان پوسټ شرکت مسؤلین وای دغه شرکت خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کولو په موخه کار کوي او هڅه کوي په دغه برخه کې نور بیلابیلې چوپړتیاوې هم رامنځته کړي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په هرات کې په مخدره موادو د یو شمیر معتادینو میندو د خراب اقتصادي وضعیت له امله د وړیو پاکولو ته مخه کړې ده. دوی وی بچی په نشو روږدي شوي او دوی د کورنۍ سرپرست نه لري. له همدې امله اړی دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. نور حال د صفی الله احمدزی په رپورټ کې.
ګلبدن هغه مور ده چې یوازینی زوی په نشو روږدی شوی او دا د اته کسیز کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. وای د بېوزلۍ له امله مجبور شوی چې وړۍ پاکې کړي.
سفر از خود ننم بچه نه به ماتاد بود و بودم به کمپ چهار ازیری حال به اونجی گای همه چیزی پیچه حال گشنه و تشنه بگردن من.
گلبدن یوازی اغا مور نده چه دخپل زوی روگده که دلو پا ویر که نسته ده. ده سومه زوی همچه دقیه ده کورنه یوازنه گتیالی بو پش پالس کلنه که پنشه مواد روگده شو.
بچه من 16 ساله بود که ماتاش شد برای ایران را بر به ایران بیامد بیامد ماتاش شد. از امون مقدار نمی خانواده داره، چهار تا بچه داره، دو تا دختر. نمینا رو بیتا رستا نماشیم کار میکرچه میبرن خرچ خیونی بشه اون ماتا تا دیگه.
بلخوا د وړۍ پاکول او کارځای مسؤل وایي چې شاوخوا 50 تنه بیوزلو او بی سرپرستو میرمنو ته په دغه کارځای کې د کار زمینه برابره کړې ده.
برای 50 نفر زمینه کار مساعده. بعض وقتا میشه به 100-200 نفر مرسه. باز که بازارهای جهانی افت کنه و پایین بیایه زمینه مساعده 40 نفر 35 نفر 50 نفر فیلن. ما
ده نشهی مواد و لعمله دیر کورنه به سرپرسته او زیان منشه ویدی. لده عمله ده نشهی مواد و معتادین و کورنه لسخت وضعیت سر لاسه و گریواندی. ده مسئولین و ده معلومات و لمخه شاو خوال لزره به وزله و به سرپرست میرمنه یوازه ده وره او ده میوه مغزیات و پاکول و برخو که پا کار بوختی دی.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک را دوی خبرونه درولی دي. خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ.
ما خبرنه پختو خبرونه پا 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلشی.
درنو اوریدونکو دا دی وز پا یو سر مقاله واوری چه دا امریکا دا حکومت نظر سرگندوی.
جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتو نهه دیرشم ولسمشر و چې د 2023 کال د دسمبر په 9 د سلو کلونو په عمر د جارجیا په ایالت کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه د 70 کلونو نه میرمن روزلین تیر کال یعنی په 2023 کال کې مړ شوی و. د امریکا پخوانی ولسمشر کارتر په 1903 کال کې د متحده ایالاتو په سمندري اکاډمۍ کې په کار پیل وکړو. د جارجیا نه د ډیموکرات ګوند غړی جیمی کارتر په 1900 کال کې د خپل ایالت والی وټاکل شو. هغه د 1908 کال ولسمشری ټاکنو کې برخه واخیستله او د جمهوری غوښتونکو کاندید جیرالد فورد ته ماتې ورکړه. کارتر په 1908 کال کې د رونالد ریګن نه بیا ټاکنې وبایللې. هغه دغه ټاکنې ځکه وبایللې چې هغه د ایرانی اسلام پالو لخوا نیول شوي 250 امریکایي یرغمل شوي خوشې کولو کې ناکام شوی و. دا هغه د ولسمشری یو مهمه لاسته راوړنه د 1908 کال د کیمپ ډیوډ په نوم تړون و. د سولې لپاره په دغه تاریخي تړون کې کارتر د اسرائیل او مصر ترمنځ سوله وکړه. دا تړون د مصر ولسمشر انور سادات او د اسرائیل لومړی وزیر مناچم بیګن د 1908 کال د نوبل د سولې جایزې ګټلو لامل شو. هغه یوازې 55 کلن و چې سپینه ماڼۍ پرېښوده. دا غین وروسته کارتر راتلونکي سلور لسیزې په بشر دوستانه کارونو باندې تمرکز وکړو چې له امله یې نړیوال درناوی ترلاسه کړو. هغه د کلونو کلونو لپاره د خپلې میرمن سره د غیر انتفاعي موسسې هابیټیټ فار هیومانیټی سره د اړمنو کسانو لپاره کورونه جوړ کړل. هغه په ټوله نړۍ کې د جګړې د سوله ییز حل او د دیموکراسۍ او بشري حقوقو د پرمختګ لپاره وپیژندل شو. د کارتر مرکز چې دغه کارونه یې ترسره کول هغه او د هغه میرمن په 1902 کال کې د اټلانټا په ایموري پوهنتون کې تاسیس کو. کارتر ته په 2002 کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. هغه ته دغه د سولې جایزه په ایتوپیا، اریتریا، بوسنیا، هیټی او نورو ملکونو کې د بشري حقوقو او سولې د ودې لپاره د هغه د هڅو لپاره ورکړل شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر کارتر ستاینه وکړه او هغه یو لوی او زړور شخصیت وبولو. جو بایدن ویل چې هغه د ناروغیو له منځه وړلو، د سولې د ټینګښت، د مدني حقوقو او بشري حقوقو د پرمختګ، د آزادو او عادلانه ټاکنو د ترویج، د بیکورو لپاره د کورونو جوړولو لپاره کار کړی دی. هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو ژوند وژغورو او د خوالي لپاره کار وکړو. ترنور دن کو د امریکا اکثر مقاله و چې د امریکا د حکومت نظری سرګند کو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت سرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تا درویم خدای مالش.